ترکی مشران به نن اروپا ته تلونکو کډوالو په اړه یوې معاهدې ته د حتمي شکل ورکولو په لړ کې ملاقات کوي.
بشیر ګواخو چې د خبرونو لنډیز یې تاسو ته وړاندې کړو او اوس وخت شوی دی د ونیس پروګرام د مشال مرکه. په نننۍ مرکه کې زموږ میلمه د جمعیت العلماء اسلام فی ډلی صوبایي مشر مولانا ګل نصیب خان دی او د دې پروګرام کوربه خالد خان دی.
ګران اوریدونکو، مشال مرکه کې د خپل کوربه خالد خان نیک پیرزونې او سلامونه قبول کړي. نن را سره د جمعیت العلماء اسلام د خیبر پښتونخوا صوبایي امیر مولانا ګل نصیب خان صاحب ملمه دي. دوی دوه ځلې د سینټ غړي هم پاتې شوي دي. د جمعیت العلماء اسلام لکه د خپل ګوند صوبایي امیر هم یا دغه منصب وته په دویم ځل ملو شوي دي. مولانا صاحب، زموږ په دې پروګرام کې په مشال مرکه کې د جماعت اسلامي امیر راج الحق د عوامي شل پټه مشر د کامیوتن پټه مشران ټول رال مونږ ملمانک غي د خپل ګوندونو پاکله خبرو کې. خو استاد سود ګوند مشر مولانا فضل الرحمن صاحب مونږ ته وخت نه راکړي، څه خاص وجه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو استاد زدي مشکل نه په اول ځل باندې خبر شو. ان شاء الله تبارک وتعالى زبا غسر خبر وکم او هغه وخت درکوي کې دې شي استاد یو اپروچ ورته په صحیح طریقه نه ویشه.
مونږ ته وخت په وخت دغه بلنه کړه دا چې دغه د پښتو میډیا د پکبالی سیمو کې افغانستان کې او په نړۍ کې دغه आवाज اوریدي شي. تاسو به ډیر مشکور کاغي دغه ټیم ورکو. مناسب د جمعیت العلماء اسلام خبره بو کو، تاسو د ذات والی سره به خبره کو. په دغه ګوند د مناسب د مرو پر رحمان صاحب د کورنۍ ډیر زیات اثر نه دی لکه غي ټوله یو دی کاغه د کمی سملې کې دی کې پسینټ کې دی یا د پټه کم ذمہاري دی هغه یقلی څه خاص وجه
دا سه خبره خو زما په علم کې نشته. جمعیت علماء اسلام یو باقاعده ضابطه او دستور لري او د عہدو تقسیم چې دی هغه د هغې ضابطې موافق کیږي. لہذا هر درې کاله بعد زمونږ نوی رکن سازی کیږي. د رکن سازی نه بعد بیا تنظیم سازی کیږي او تنظیم سازی نه بعد د عہدو دا تقسیمونه چې دی دا کیږي. د څو پورې چې د دې خبرې تعلق ته چې را په مرکز کې په قومي سملای کې سداسي عہده نظر اغلی چې هغه خام خادیو خاندان هغه ستاده دی وخت کې دوه منیسټرۍ دي 13 دورانی کې او هغه کې یو دی اکرم خان دورانی سپ سره وایو چې د مولانا عبدالغفور حیدر سپ سره وا چې هغه دوه د دې خاندان حصہ نه ده.
زما مطلب دا چې لکه پر ټاکنو کې د مولانا سپ هم دغه انتخاب کړو دغه رور به دغه زوی به دغه رور مولانا رحمان سپ هغه سېنټر جوړ کړی شو نو دې پټه کې نور خلک نشته.
په خیال چې داسې په هغه ځای کې به نور څوک الیکشن کوي چې په کوم ځای کې د دیو خاندان موجود دی، د دیو اثر او رسوخ موجود دی، د مفتي صاحب رحمهم الله و تبارک و تعالی اثر موجود دی، نو هلته خو ټول خلک د دیو په خاندان متفق دی او د دې نه بهر لکه دا به اول چانس چې د دیو سن 88 نه بعد چې سیاسي حالې ځلې شروع شوې دي او سیاسي جماعتونه فعال شوې دي نو په اول ځل باندې به د دې کور ته داسې یو ممبري تلوي چې هغه به براه راست په الیکشن باندې نه وي شوی او بغیر د یعنی په آسان الیکشن د سینټ په دوران کې به شوی. د دې نه مخکې د سینټ ممبري چې ده د شوبې په مختلفو حصو کې تقسیم شوې دي. ملاکنډ ډویژن کې مونږ 2 د سینټ ممبرانو، په هزار ډویژن کې هم 2 د سینټ ممبرانو او په ملاکنډ ډویژن کې چونکه بلکې مونږ درې قسم مرانو مولانا راحت حسین صاحب یو عام او د شانګلې نه دی، یو عامي کورې نه شړای دی، مراد سبزاده خلیجان صاحب د ساکون نه عامي. نو په اول ځل باندې یو شت شته د ریکور تلړ خو تاسو په خپې
مولانا صاحب د څومره وخت نه د ګون سره جمعیت العلماء اسلام سره؟
زما خو بچپن نه تعلق جمعیت طلبه اسلام سره او چې کومه د جمعیت علماء اسلام په سرپرستۍ کې د طلبو تنظیم دی، د هغه ز د ضلع جنرال سیکرټری پات شهم، د صوبې جنرال سیکرټری پات شهم، د مرکز ډیپټي جنرال سیکرټری پات شهم او دارنګ بیا د هغه نه بعد د فراغت نه علوم او فراغت نه بعد بیا زما جمعیت علماء اسلام سره تعلق پات شوی دی. جمعیت علماء اسلام کې د تحصیل جنرال سیکرټری، بیا د ضلع جنرال سیکرټری، بیا ز درې چانس د صوبے جنرل سیکرٹری پات شو او بیا د دې کې امیر شوم د صوبہ خیبر پختونخوا او بیا مرکزی نائب امیر شوم او د وخت کې د صوبے امیر هم. زما تقریبا د ژوندۍ اکثره حصہ سیاسي جدوجہد کې جمعیت علماء اسلام سره پاتې ده.
مولوی صاحب چې کله د پارټۍ ټاکنې کېدې دغه انتخاب کېدو نو ستاسو مقابله یو ډېر طاقتور سړي سره وه، د مولوی صاحب ورور سره وه، بیا هغه جمهوري لار وه تاسو منتخب کړی شوې، داسې څه دغه خو را نه لله لکه د هغې ډیزاین ډله وه یو پینل و.
زما په خیال ستاسو په دې کې معلومات لږ کم دي، مولانا تورمان صاحب د صوبې د جنرل سیکرټري په حیث باندې الیکشن لړاو او زه د صوبې امیر وم، نو هغه یو قسم له زما سره پینل کې و، لیکن په دې پینل کې د کارکون آزاد رایه چې ده هغه ته ووټ نه کو ور او ماته ووټ راکو، د هغې په مقابله کې مولانا شجاع الملک صاحب ته ووټ ورکو، او دا جمعیت علما اسلام په تنظیمي او جمهوري پارلماني سیاست باندې دا هغې ډېر ښه اثرات مرتب شوي. داسې یوه خبره نشته چې ګینې مولانا تورمان صاحب زموږ په زما په مقابله کې ناکامه شوی دی، بلکې د صوبایي جنرل سیکرټري په مقابله کې ناکامه شوی دی، او دا د کارکون شعور هم دی او د جماعت هغه ښه پارلماني جمهوري روایت هم دی.
مولانا صاحب په خیبر پښتونخوا کې په کوم مقامي ټاکنې چې وې دغه انتخابات ستاسو ګوند پکې دوه ملوی پارټي وه، خو بیا چې دغه ضلعي حکومتونه جوړېدل، تحصیل حکومتونه جوړېدل، هغه شان ستاسو بری رانلو لکه ځینې ځینو کې ستاسو مشرانو بې وفایي وکړه، د هغې خلاف
زما خیال داسې دی چې یو جنرل الیکشن وو، په جنرل الیکشن کې خو جمعیت علما اسلام تاسو ته پته ولګی چې څنګه هغه حزب اختلاف پارټي وه هغه خپل پوزیشن برقرار وساتو. دویمه چې په اضلاعو کې او په تحصیلونو کې الیکشن وو، نو تحصیلونو کې الیکشن هم جمعیت علما اسلام بھرپور انداز باندې ګټلی دی، هغې به هم تاسو ته معلومه وي چې تقریبا 1500 تحصیلونه چې دی دا جمعیت علما اسلام ګټلی دي. سو پورې چې د اضلاعو د الیکشن تعلق دی، نو د اضلاعو په الیکشن کې دا چونکې ټیکنیکل الیکشن وي، په دې ټیکنیکل الیکشن کې کله ټیکنیلیټي سړی نورانه شي کله جوړ شي، نو هغې کې داسې وي چې یو ځای کې به تا 40 ووټ اخیستي وي او باقي به درې څلور جماعتونه به هغې به 15 ووټ اخیستي وي، خو چې هغې اتحاد وکستانه به الیکشن وګټي. دا پبلیکلی الیکشن نه وي بلکې ټیکنیکل الیکشن وي. په دې وجه باندې په بعضی اضلاعو کې چې زمونږ بالکل ټیک حکومتونه جوړېدل، هغې کې ټانکو او لکی مروتو او کرکو چترال کې هم، نو هغې کې زموږ سره بعضی ټیکنیکل غلطۍ رالی چې په هغې کې جمعیت علما اسلام د اضلاعو حکومتونو جوړولو کې هغه شانتې کامیابي حاصل نه کړه کومه چې په کار وو.
او چا چې کم کونسلان چې ستاسو په ټیکټ پاسي او بې وفایي وکړه او ته ستاسو کاندید ته وانه چولو، هغې خلاف
نو د هغې خلاف خو تحقیقات شروع دي او چې کم تحقیقات راځي د هغې موافق کاروایی کیږي، لکه د دغه خلاف چې دی نو هغې کاروایی وشوه لکی مروت خلاف، او هغې کې 4-5 ممبران چې دی هغه ډیسیټ شو، دغه شانتې د ثوابۍ د یو ممبر خلاف کاروایی وشوه، نو هغې بنیادي رکنیت هم خط شو او هغه نږدې دی چې د هغې به خلاف کاروایی وشي، ډیسیټ وشي.
مناسب قبایلی سیمو پاک لا قومی اسمبلی کې یو بل وړل شي، ډیر سیاسي ګوندونو د هغې حمایت کړې دی چې دا قبایلی سیمې دی خیبر پختونخوا سره یو شي، ستاسو ګوند څه واضح موقف رانلو وجه
دې خبره کې؟ خو زموږ هم اتفاق دی چې قبایلی سیمه دی د صوبې سره شامل کړی شي، البته د شمولیت چې کومه طریقه چې ده هغه د دې خلکو ده چې هغه دی دا د پاټه پځه باندې د پاټا پځه باندې فاټا شي، نو موږ د دې مخالفت کوو، ځکه چې دغه وجه دا ده چې په صوبه کې د مخکې نه وو ضلع چې دي هغه د صوبې سره دي، هغه ملکنډ ډویژن دی، بیا ور سره دا وو ایجنسی بلکې اته ایجنسی هم ور سره یو ځای کې، نو دا خو به نیمه صوبه داسې شي چې د صوبې نه به خپل حیثیت به کمزوری شي ډېر زیات، نو موږ په دې باندې خو اتفاق لرو چې دا د صوبې حصه وګرځي انتظامیه او صوبې سره دي شي، خدا نه چې دا دی
نیم قبایلی
فاټا دی، دا مناسب نه دی زمونږ په نظر کې.
خو بیا مناسب بل اوس په دغه مفتي محمود کانفرنس کې ویلی چې را په دې باندې د بهر نه څه فیصله نه امپوز کیږي نه دغه کیږي، دې ته د رای حق ورکړي شي
قبایل، په دې سلسله کې خو جمعیت علما اسلام کافی وخت نه حل ځل کې او د قبایلو یو جرګې په حال کړی ده، او د هغې جرګې په حیثیت باندې د ټول قومي قیادت په هغې اتفاق کړی دی. محترم نواز شریف صاحب چې کله اپوزیشن کې وو په هغه وخت کې موږ سره په دې خبره اتفاق کړی دی، او نن هم موږ د دې خبرې به هر حال په دې خبره باندې ټینګ یو چې د قبایلو د پدې کې او پختل شي، او که قبایل پدې کې او پختل شي او بیا یو فیصله وشي دا فیصله به بنیادی طور کامیاب فیصله وي او راتلونکي نسلونه به دا وایي چې دا فیصله زموږ پلار نیکه کړې ده. او که چېرته قبایل په دې کې نه وپوښتی شي نو دا به وقتی طور علاج وي، مستقل علاج به نه وي، بیا به یو نوجوان نسل پاسي او هغوی به دا وایي چې د قبایلو دا حیثیت چې دی مونږ ته زموږ د رایه په نتیجه کې نه ده میلاو، بلکې دا مونږ ته د بهر خلکو خوښ کړی دی.
بیا ځینې قبایلي مشران وایي چې دا د یو ځانګړی سبک شي. تاسو وایئ چې دا دې په انتظامي توګه صوبې سره شي، لکه تاسو اوس وایئ چې دغه نیم قبایلي حیثیت نی که صوبه شي نو بیا به ستاسو د ګوند سمو.
اصل داسې دی چې په دې کې انتظامي مشکلات دي، څو پورې چې د دغه انتظامي مشکلاتو حل نه وي راوتی او دا ته ځان له شبکې نو دا به د نورو مشکلاتو سره مخ کړي. لکه د دې مغربي حصه چې ده په هغه کې سرحد نه دی متعین، او ډیورنډ لاین چې ده دا ډیورنډ کرخه چې ده نو هغه باندې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې یو غیر اعلانیې تنازع پرته ده. نو چې د یوې شوبې سرحد نه وي معلوم او ته صوبه کې، نو دغه به مشکلات پیدا کوي که اسانۍ به پیدا کوي. دویمه خبره دا ده چې مشرق طرف ته هم د دې او د سیټل ایریا په منځ کې یو بل کرخه ده، نو هغه کرخه چې ده د هغې به بیا څه پوزیشن پاتې کیږي. د دې وجه نه کم خلک چې دا وایي چې دا د ځان له صوبه شي، نو هغوی که په دې حواله باندې مطالعه وکړي چې د دې به حدود اربعه کموي، هغه څلور وانه طرف ته به د دې برید کموي، نو بیا به هغوی هم د خپلې مطالبې نه دستبرداره شي. ځکه چې د ډیورنډ کرخه زموږ په اختیار کې نه ده، زموږ په اختیار کې یو ځای نشته، او هغې ته ته یو انتظامي حیثیت ورکې نو بیا به د ریاست مشکلاتو کې به اضافه کیږي. مشکلات پر
تاسو مطلب دا چې د افغانستان لاړه به دغه مشکلات را مخ کیږي؟
نو ظاهره ده چې دا خو هغه طرف ته افغانستان یو خپل نظر لري، یو خپل موقف لري، او د کې افغانستان چې ده هغه قومي تور متفق ده. سره د دې نه طالبان پرو پاکستان ګورمنټو، لیکن او يم د خبره کې خپل نظر لرو.
مولانا صاحب په سیاست کې مډیر زیات عمر تیر شو، په حالات باندې جوړ نظر لري. دغه د فوج د مشر رائل شریف ویل حکومت ته چې تاسو ګورننس لکه حکومت سازی خ کې ګډ ګورننس مخ لغه نه دي، تاسو د پارټي سره موقف ته چې یاره داسې د فوج مشر له پکار دي چې حکومت ته دغه ډیکټیشن ورکي.
زما خیال دا دی چې پاکستان سره اختیار شته، اختیار نشته او اقتدار ورسره شته، او چې کله د پاکستان خپل ریاستي صورتحال داسې دی نو زموږ د حکومت صورتحال هم دا دی چې د دې سره اقتدار شته او اختیار ورسره نشته. نو په پاکستان کې داسې دسې ناشنا خبره نه ده چې دا صرف راحیل شریف وکړه، دا خو د پاکستان هر جنرل دا خبره کړې ده، او د بعضې جنرالانو خبره چې نه ده منلی شوې هغې بیا په حکومت باندې قبضه هم کړې ده. او دغه تازه مثالونه موجود دي چې دلته د سیول ګورنمنټ نه زیات چې دی فوجي جنرالانو او ګورنمنټونو کړی.
خو بیا سیاسي ګوندونه خپل موقف خیر تاسو د پټې بس موقف یې، تاسو د دغه حکومت برخه هم یې په وفاق کې.
نو اوس موږ خو پارلماني خلک، سیاسي خلک، د جمهوریت قائل خلک زمونږ به کوم موقف یې؟ موږ خو سیاسي خلک یو، خو عسکري تنظیم نه دی زمونږ چې او به دا خبرو حمایت کوي.
تاسو د عسکري خبرو کار مولانا فرمان سره بل ورځ یو خبره کړې وه چې مونږ د عقل او دلیل په بنیاد سیاست کوو او ځینې قوتونه د ټوپک سیاست کوي. هغه د ټوپک په میدان کې طاقت تور دی او تاسو د دلیل په ډګر باندې زور اوري، دا چا ته اشاره وه؟
دا خو تاسو مولانا صاحب نه تپوسو کوي، ځکه چې خبره هغه کړې ده او جواب به زه کوم، نو دا خو ښه خبره نه ده.
تاسو هم د ګوند یو ذمهوار؟
ها، دې کې شک نشته، خو نن هغه د شته انشاءالله او که تاسو ته تپوسو کوو مناسب جواب به درکړي.
د کامی اکشن پلان په حواله سره د ترخګرۍ د مخنیوي لپاره چې کوم منصوبه بندي شوې ده په کامی سطح باندې، تاسو څومره مطمئن یې؟
زما خو خیال دا ده چې د دې قومي اکشن پلان په نتیجه کې دهشتګردي ختمیږي نه زیاتیږي، او مخکې هم چې څونه منصوبې جوړې شوې دي حکومتونه په دې کې مخلص نه دي، د خطې حالات د دوی په اختیار کې نه دي، همیشه د پاره د ډو مور مطالبه د دوی نه کیږي، او دوی د پیسو په باره کې ډومور وای او هغوی د اکشن په باره کې ډومور وای. څو پورې چې په خطې کې جنگي صورت حال ختم شوی نه دی، امریکې خپلې لښکرې واپس بوتلی نه دي، د افغانستان قوم ته باقاعده د خپل اختیار او د اقتدار واګې په لاس نه دي ورکړي، پاکستان کې ترهګري او دهشتګردي نشي ختمه دی.
خو په دغه کامی اکشن پلان کې بیا دي وی چې مدرسو کې به اصلاحات راولو، دغه د رجستریشن به کوي، تاسو کم مذهبی گوندونه چې دي انتها پسند گوندونه په هغې باندې بندیزونه ولګېدل د مدرسو حوالو سره ستاسو څه دغه دی چې اصلاحات تېرا شي؟
نو د مدرسو په حواله باندې به مونږ زوړ تاریخ چې دی دا لټو چې دغه عسکریت پسندی د مدرسو خپل پیداوار دی که دا کار چې دی دا راګډ کړی شوی دی او دا د یو جبر لاندې چې دی دا خلک په دې باندې مجبوره کړی شوی دی یا د دیو غلط استعمال شوی دی. د مدرسې بنیاد چې دی دا په دهشتګردۍ هم نه دی او دا په رشوت ستانۍ هم نه دی او دا په منشیاتو هم نه دی. دا مدرسو کې چې کوم تعلیم ورکړی کېږي دا د دې ټولو خبرو خلاف ورکړی کېږي. نو چې د دې ټولو خبرو خلاف ورکړی کېږي او بیا کوم تعلیم ماته دا وایي چې د یو انسان مرګ د کل انسانیت مرګ او زما په دې باندې عقیده او بنیاد جوړیږي هغه به د انسانانو خلاف څنګه دهشت کردی؟ لهذا مدارسو کې د اصلاح ضرورت نشتی. چې کوم خلک دا کار کوي د هغې د اصلاح ضرورت دی.
تاسو غواړئ چې د دې رجستریشن وشي لکه خامخا لکه حکومت سره د دې نوملیکنه وشي چې دا خو پته لګي که چې دا مدرسه څوک چلوي کوم ځای نه ورته فنډنګ راځي؟
زما په خیال په دې کې اختلاف نشته که رجستریشن نه ده شوی دا د حکومت غلطي ده. تمام د مدارسو درخواستونه نن هم په لاین پراته دي. نو چې دوی د مدرسو رجستریشن لکه یا د مدرسو د رجستریشن طریقې کار غلط دی دا خو ایجوکیشن ادارې دي په کار دي چې ایجوکیشن سره رجستر دا سټاک کمیټې سره رجستر نو دا پیرنګیانو دا طریقې کار جوړ کړو. نو د پاکستان کا مطلب کې لا اله الا الله او د پاکستان د جوړېدو شپېته ویا کاله وشو او دوی د پیرنګیانو هغه قانون بدل نه کړی شو چې د کومه قانون لاندې مدرسې د سټاک کمیټې سره رجسټرډ کیږي. نو اوس دغه ته په خپل باندې سوچ وکړه چې دا ظلم د مدارسو سره دی او د اسلام سره دی که نه دی دا ظلم؟
تاسو په خپلو مدرسو کې لکه ستاسو د ګوند اثر لاندې کوم مدرسې دي تاسو سره ډېر لوی لوی عالمان دي غواړه چې کې اثری تعلیم وشي لکه دغه کمپیوټر د انګلیش تعلیم یا
ایجوکیشن ورکول د ریاست کار دی چې ریاست په خپلو ادارو کې اسلام داخل کړي د مدرسو ضرورت په پاتې نشي.
مناسب تاسو د جمعیت علما اسلام خیبر پښتونخوا صوبایي امیر یې دلته ستاسو ګوند چې دی په صوبایي اسمبلی کې لوی ګوند دی اپوزیشن لیډر هم ستاسو د ګوند نه دی څومره مطمئن یې د دغه پاکستان تحریک انصاف حکومت نه په صوبه کې؟
زما په خیال خو زمونږ د تحریک انصاف د نارې سره ډېر ذهني هم آهنګي وه دوی د تبدیلۍ خبره کړې وه. مونږ د دغې تبدیلۍ نه دا فهم کړی وه چې دلته به د ټولو نه اوله تبدیلي د امن و امان په حواله راځي او د قوم نوی نسل ته به امن و امان چې دی دا میلاو شي. مونږ د تبدیلۍ نه دا فهم کړی وه چې دلته به اقتصادي تبدیلي راشي او د دې خاورې هغه مزدور کسان مجبوره بېکسه او بې وسه به خلک چې دی هغې به د معاشي خوشحالۍ سره مخ شي او دوی ته به د دوه وخو ډوډۍ چې دی نو دا په اسانه میلاوي. مونږ د تبدیلۍ نه دا معنی اخیستې وه چې دلته به هغه زرګونه نه د لکونه بچو چې د تعلیم نه محرومه دي او هغوی په پردو هوټلو کې او په سړکونو باندې او په روډونو باندې د خلکو سپلای پالش کوي او هغه د تعلیم په وخت کې دي. تبدیلی به داسې وي چې دغه بچی به تعلیم حاصل کړي. مونږ تبدیلۍ نه دا مفهوم او معنی اخیستې وه چې ایجوکیشن چې دی دلته طبقاتي دی نو طبقاتي ایجوکیشن به ختم شي.
ویلي دی چې مونږ به یکساه تعلیم درکړو او دغه کومې خبرې چې تاسو کې نو ستاسو مطلب دی چې دا نه دي شوي دغه تبدیلیانې نه دي راغلي؟
یو تبدیلي متصور هم نه ده دا نه چې بیا به وشي. اوس هم دوه نیم کاله چې دی دا یو فیرډ دی چې په هغې فیرډ کې دا تبدیلۍ رانلې نو د دې نه بعد به تبدیلی سره شي. مونږ خو تبدیلی چې ده دا د درنې په شکل کې ولیده د لغړو خلکو په شکل کې هم ولیده دې ته خو د عمران خان ضرورت نه و او دې ته د پی ټی آی ضرورت نه و.
بیا ستاسو سیاسي ګوند په هیڅ صدا سیاسي تحریک شروع نه کړو څه آواز مو اوچت نه کړو د صوبایي حکومت خلاف دغه ټول کارونه کیږي مو تاسو غلي سیاسي تور؟
نو زما په خیال خو چې کومې تبدیلۍ چې د کومې رابطه عوام مهم دی تاسو ته اندازه ده جمعیت علما اسلام ډېر په ښه انداز باندې په ټولو صوبه کې پروګرامونه هم کوي د قوم ته ایجوکیشن هم ورکوي ذهن سازي هم کوي د قوم هغه همدردۍ هم اخلي او د دغه تبدیلو خبر هم کوي. نو یو سیاسي ګوند خو دغسې کولی شي که ته وایې چې ټوپک راواخلی خو بیا به راباندې لکه الزامات لګوئ. نو د ټوپک تبدیلي مونږ نه غواړو سیاسي او جمهوري تبدیلي غواړو او د هغې دپاره مونږ زمینه همواره ټول صوبه کې لګیا یو.
خو په دغه صوبایي حکومت کې د دې صوبې یو لوی مذهبي ګوند هم شامل دی د هغې درې وزیران ډېر په اهم عهدو چوکو باندې دي ایت په کوم نظر ګوره تاسو څو وخت کې ملګری مو په دې صوبه کې؟
نو دا څه چې مونږه غیتا یو مذهبي ګون د علم پرانا کې نشو ویلې، هغه مذهب پسند ګور پته مونږ ویلې شو، لیکن هغه علمی استعداد او مذهبي استعداد نه لري. نو په دې وجه باندې هغه ته مونږ یو علمی ګروپ نشو ویلې، یو علمی خلک ورته نشو ویلې، ځکه دا هغه ټول خلک چې دا د جدید تعلیم پروفیسران دي. نو قران او سنت خو هغه ویلی نه دي، چې نه دي ویلی نو هغه غیر ذمہ دارانه تور د پی ټی آی په تمامو هغه اقدامات ته گویا کہ دا اسلام جامع غوستای چې دا به د دیو د پاره په مستقبل کې ډیر بدنما مشکل تبدیلی فائدہ کی په کار نه چې وای دا سکړی وي خو چې کړی دی نو پرې د چې قوم دې غي نظر وکي
لکه ساسو ګوند کې به صرف پټکی والے ګیرو والے به یا دنیا لیمان به عام خلک هم کې د جمعیت له مسئله
یو چې دې قوم دې یو رهبران دي، رهبران به همیشه د پر عالمان وي او یو چې د هغه په دې ګوند کې شاته خلک دی هغه ټول قوم کې دي شي، جدید تعلیم یافته کې دي شي، قدیم تعلیم یافته کې دي شي، پبلک کې دي شي، او دا نظر تاسو کوی
د مذهبي ګوندونو یو ډیر لوی اتحاد دلته د متحد مجلس عمل په شکل کې تاسو په دغه بنیاد باندې دلته حکومت مو هغه اتحاد بیا کې دي شي لکه جماعت اسلامي سره، مولانا سمع الحق صاحب سره، نور مذهبي ګوندونو سره.
جمعیت علما اسلام همیشه دغه دایي پاتې شوی دی او اوس هم په دې حالو ځلو کې دی چې دا دی وشي. البته ته چې کومه تپوس کول غواړي هغه نه کوي چې دغه جرم چا وکړو چې دا اتحاد مات، نو هغه جرم خو ښکاره دی چې چا بایکاټ وکړو هغه اتحاد مات.
دغه تیر خبره یادیږي دغه وخت کې تاسو د ولسم ترمیم حمایت کړو، تاسو سینیټر غالبا، نو دا یو ښه فعل کړو تاسو، یو ښه دغه کړو جمهوریت ته پاره، ځکه چې هغه وخت کې دغه وخت سره مشرف ته مور زیات اختیارات ورکړو.
زما په خیال چې د پاکستان په سیاست باندې چې چا ګهره نظر یې هغه به د سترمی ترمیم د ټولو نه ښه حمایت کړي، او چې چا ګهره نظر نه وي نو هغه به هغه خبره کوي لکه څنګه چې تاسو کوئ. پاکستان کې یو ځل مارشل لا د ایوب خان لګېدلې ده، د مارشل لا نه جمهوریت ته ګاډی څنګه لاړ، په هغه کې کومه جمهوري خلک استعمال شو، یو دا طریقه. دویمه دعوه چې دویم چې دی هغه یحیی خان، د یحیی خان نه څنګه جمهوري ادارو ته خلک لاړ او کم سفر یې وکړو، کم سیاسي خلکو په هغه کې استعمال شو. دریم نمبر چې دی هغه ضیاء الحق، ضیاء الحق نه د مارشلانه او د پارلیماني جمهوري نظام ته خلک څنګه لاړ، کم اقدامات یې وکړه. نو مونږ هغه خلکو ته ښه سرټیفیکیټ ورکو چې هغوی یو جدوجهد، جمهوري جدوجهد وکړو، او دغه جمهوري جدوجهد په نتیجه کې د مارشلانه پارلیماني نظام ته خلک لاړه. په دې کې د ټولو نه مؤثر کردار چې دی دا مجلس عمل ادا کړه دی، او سترمی ترمیم چې دی دغه مخکې خلکو په هغه کې یو د ملک وزیر اعظم چې دی هغه چیف مارشل هم جوړ شوی دی. نو په دې کې د ټولو نه ښه کارکردګي چې دا قانوني او جمهوري کارکردګي چې دا د مجلس عمل نه.
خو ما ته یاد شي خدای بخښلی قاضي حسین احمد په دغه بیا معافي غوښته و چې یاره دا مو یو ښه دغه نو کړی.
نو ما خو تا ته وویل چې هغه په سیاست کې د عمران خان سره ملګری دی، نو نن یو خبره کوي سبا له پی معافي غواړي. خو جمعیت علما اسلام چې دی دا یو مستحکم سیاسي جماعت دی، کم کار چې کوي په بصیرت کې بیا پی معافي نه غواړي.
اخیره پوښتنه مولانا صاحب، ستاسو خبره ډیره قیمتي دي خو وخت کم دی. دغه د چینا پاکستان اکنامیک رادارې باندې یو ډیر لوی سیاسي وغیره اوچت شوی دی، خاص کر لوی صوبو ځینې ګوندونه په سیاست کوي. ستاسو څه موقف دی لکه که دا عمران خان وایي که دا دې صوبې ته پکې حقوق ملو نه شنو هغه به بیا دې خلاف یو تحریک اوچتوي، تاسو د حکومت ایسه یې په وفات کې؟
خبره دا ده چې بعضې خبرې چې دي هغه د سیاست نه زیات تکنیکی دی، د دلیل او د منطق محتاج دی. جمعیت علما اسلام په دې باندې د ټولو نه اول کار کړی دی او حکومت کې دن نام کړی دی، په چین کې هم کړی دی، او هغه باندې د چین حکومت چې دی امیګری شوی دی، د پاکستان حکومت امیګری شوی دی. یو بهتر د دلیل او د منطق په بنیاد باندې زموږ کوشش داده چې مونږ کومه فلسفه لرو، کومه لار پیدا کوو، کومه دلیل لرو، هغه کې به ملک ته د ټولو نه زیاته فایده وي. او چونکه مونږ د صوبه خیبر پختونخوا اوسیدونکو، خلاول د پاکستان اوسیدونکو، که د صوبه خیبر پختونخوا مفادات مونږ ته عزیز دي، د پاکستان مفادات هم راته عزیز دي.
خو خلک وایي زیاتې ګټې پنجاب ته ځي، بلوچستان او خیبر پختونخوا کې ساسو
دا فرقواریت او صوبائیت پیدا کول دا د سیاست بنیاد ګرځول دا د ملک لپاره تاوان دی. مونږ صوبائیت او قومیت چې دی د دې په بنیاد سیاست نه کوو. مونږ ته اولنی مفادات عزیز دي د پاکستان، او بیا مونږ په یو شوبه کې وشو د هغې مفادات راته بیا عزیز دي، بیا مونږ په یو ډویژن کې وشو د هغې مفادات. خو که زه یو ډویژن له یو دغه نشم راوړی یو خیر، نو د دې دا مطلب دی چې پاکستان ته هم نه پرېږدم. دا ښه دلیل او منطق نه دی. لہذا پاکستان حکومت هم په دې راضی دی، چین هم په دې راضی دی چې په دې کې مونږ د زیاتو نه زیاته فایده چې ده دا صوبه خیبر پختونخوا ته ورسو، او مونږ په دې کې خپلې هلې ځلې کوو او کوشش کوو. او که کم خلک دا خبره کوي چې که دا ونه شو زه به دا چلو کوم، هېڅ چلې نه کړی دی، د اوسه پورې نه به بیا وکړي. خو دا دلیل منطق خبرې دي، دا جنګ خبرې نه دي.
د مشال ریډیو سره د خبرو کولو یو جهان مننه.